پس بکنید 8 صبح به وقت کابل شد. حالا هم با همکارم عصمت ساروان باشید. ساروان صاحب خوش آمدید.
ډیره مننه فروغ صاحب. ستړی مشه قدر من اوریدونکو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د روزګان د خلکو ځینې استازي د خپل ولایت د امنیت په اړه اندېښنه شي، خو نوې سرپرست امنیت قومندان ډاډ ورکوي. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته وړاندې کوو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. مصر وای په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو ملاتړ کوي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. د هند صدر اعظم پاکستان د تروریزم په صادرولو تورن کړ او د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې د حالت پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان حکومت د ډاډ ورکړي چې د قانون حاکمیت د بشری حقونه، د قربانیانو حقونه او د ښځو حقونه د سولې په ټولو خبرو او موافقو کې رعایت کیږي. دا ټکی د دغه کمیسیون په هغه اعلامیه کې څرګند شوی چې پرون شنبه د افغانستان د دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې په اړه خبره شوه. ویل شوي چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون به نن په دې اړه په کابل کې یوه غونډه وکړي. د پروان والی وای په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو ژمنه کړې چې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره په دغه ولایت کې د مرستې رسولو پروګرام پیلوي. محمد عاصم پرون آزادی رادیو ته وویل د دغو ځواکونو له لوري په بیلو برخو کې د مرستو ژمنه شوې ده.
قماندان بیز بګرام یک مقدار کمک کار اونا آمدن
د بګرام د هوایی دګر قماندان مشته یو لړ مرستي وړاندې کړې او ویل چې د پهنې روغتیا ټولنیزو خدمتونو په برخه کې مرسته کوي. شغلی عاصم هم در از ویل په بګرام کې ډیر ځواکونو وعده کړې چې په سیمه کې به له 5000 تر 1,00,000 امریکایي ډالرو پورې وړې پروژې تمویل کړي. په کابل کې د مصر سفارت وایي دغه هیواد تل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو ملاتړ کړی دی. د مصر د سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه دغه راس راغلی دی چې مصر د افغانستان د حکومت سره د پولیسو د روزنې، تعلیمي بورسونو او بشري مرستو په شمول په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې ده. د خبر پاڼې پر اساس د مصر سفارت پرون شنبه د افغانستان لپاره بشري مرستې افغاني سرې میاشتې ټولنې ته وسپارلې. په دغو مرستو کې د ژمي له رسېدو مخکې د کورنیو اړتیا وسایل لکه کمپلی، درمل، طبي سامان او نور لومړني مواد شامل دي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې د بنگلاديش په میرپور ښار کې مخامخ شي. دا مسابقه چې د کابل په وخت مسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي د دواړو ټیمونو لپاره زیات اهمیت لري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه درې ورځنۍ مسابقې وکړي. د بنگلاديش د ټیم روزونکي ویلي چې د لوبې لومړی ساعت د دواړو لوبډلو لپاره مهم او ټاکونکی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پاکستان د تروریزم په صادرولو تورن کړ. مودی وویل پاکستان هڅه کوي چې آسیا ته د تروریزم په خپرولو بې ثباتي رامنځته کړي. د زیاته کړې چې په نړۍ کې به د پاکستان په منځوي کولو کار وکړي. مودی په خپله پرونۍ تلویزیونی وینا کې همداراز وویل د پاکستان کړنې هند، بنگلاديش او افغانستان اغېزمنوي. نوی ډیلی وایي د سپتمبر په 13 په کشمیر کې په یوې هندي اډې باندې برید د پاکستان کار و. په هغه برید کې 13 هندي سرتیري ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مودی د وینا په وړاندې به غبرګون ښکاره کړي. د ایټالیا د سمندري ځواک یو بیړۍ د ایران بندر عباس ته ورسېده. دا په تیرو 1500 کلونو کې د یو لویدیز هیواد د سمندري ځواک لومړنۍ بیړۍ ده چې د ایران په یو بندر کې لنګر اچوي. د ایټالیا سمندري ځواک وویل دا بیړۍ د دوو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د تاریخي او شو اړیکو د بیا پیلېدو په لړ کې د ایران دغه جنوبي بندر ته تللې ده. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس اسنا وویل دا بیړۍ دوه اونۍ وروسته د ایران نیمه دولتي خبري آژانس اسنا وویل دا بیړۍ دوه اونۍ وروسته له دې بندر عباس ته ورسېده چې د ایټالیا د سمندري ځواک یو پلاوی تهران ته سفر وکړ. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیز کې د واشنگټن ایالت د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولی دی. د واشنگټن ایالت د غزمې د ادارې ویند مارک فرانسیس تیره شپه په ټویټر کې ولیکل، توپکوال تیره شپه د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو. د دغه مشکوک حمله کوونکي د نیونې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړی شوي. د تېرې جمعې په ورځ ناوخته د واشنگټن ایالت د برلینګټن شار په یو لوی پلورنځي کې 15 تنه هغه مهال ووژل شول چې یو وسلوال پر خلکو ډزې وکړې. تر اوسه پورې د دغه کس له لورې پر خلکو د ډزو انګیزه نه ده څرګنده شوې، خو چارواکي وایي داسې نشه یې نه ده لیدلې چې وښیي دا برید د تروریستي عمل وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سوریې په حلب ښار کې د پوځي وضعیت پر خرابېدو اندېښمن شوی دی. دا خبره پرون د ویاند وکړه. له حلب ښاره نوي راپورونه وایي چې نور بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د رژیم ځواکونو چې د روسیې له ملاتړه برخمن دي د حلب په شمال کې یو شمېر سیمې نیولې دي. تېره اونۍ په سوریه کې اوربند مات شو. او د جرمني چارواکي د دغه هیواد د دوسلدروف په هوایي ډګر کې د یو جرمني د نیولو خبر ورکړ. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ دفتر وایي دغه سړی چې له ترکیې څخه د راستنېدو په مهال ونیول شو د اسلامي دولت یا داعش په ډله کې د غړیتوب په ګمان نیول شوی دی. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ دفتر ویلي چې دغه 22 کلن ځوان د 2015 میلادي کال د اګست په میاشت کې له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې ته تللی و. څارنوالۍ همداراز وایي دغه شکمن سړی د تیر کال په ژمي کې له سوریې څخه ترکیتا اوشتیو. تاسو زموږ خلک ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 0.15 صفه دوام کوي. د اورزګان د خلکو استازي وایي حکومت د اورزګان د خلکو امنیتي ستونزو ته جدي پام نه دی کړی.
نو ساحه د دشمن سره تصفیه شوې ده، نه یو د سجمی عملیات شوی دي، ټول لارې ور باندې بندي دي.
خو د دې ولایت نه وایي امنیه قومندان وایي
د دې وضعیت مخه پر د کابل او د کندهار او افغانستان مختلفو نقطو څخه ته د ادم قوتونه د راګرځېږي.
د ولسی جرګې ځینې غړي د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په خپلو چارو کې په ناکامۍ تورنوي.
وزارت د ماجرینو بدبختانه بوویل په هتا هغه څه مسولونو په توګه چې یو ورځ راوغواړي او د خپل مشکلاتو په سر شریکي.
آسیایي پراختیا بانک د سالنګ تونل د ترمیم لپاره $1.5 میلیون هم مرسته وکړه.
د سالنګ سرکونه واقعا د زمي په حالت کې په ډیر بد حالت کې قرار لري او ډیر جدي ترمیم ته ضرورت لري.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. په یاد لرئ د دې خپرونې په پای کې یعنی د 8:30 بجو له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. نن په دې خپرونه کې د ملي پیوستون د پروګرامونو په اړه ستاسو نظر غواړو. تاسو د ملي پیوستون له طریقه ترسره شوي پروژې څومره بریالۍ بولی ټاکل شوی دی چې نن د دې پروګرام په ځای یو نوی پروګرام چې ولسی تړون نومیږي پیل شي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو یو شمېر استازي او د دغه ولایت د مدني ټولنې ځینې غړي وایي چې مرکزی حکومت د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته پام نه دی کړی. هغوی پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اورزګان اکثره ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ دي او د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې هیڅ شوالی نه دی راغلی. د دې موضوع تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
که سه هم افغان امنیتی چارواکی وای چې ورزګان ته نور ځواکونه لیږلي، خو په ولسی جرګه کې دغه ولایت یو شمېر استازي او مدني فعالان وای چې د ورزګان په امنیتي وضعیت کې هیڅ ډول شوالی نه دی راغلی. دوی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ورزګان خلک په خورا بد امنیتي او ټولنیز وضعیت کې ژوند کوي، او که حکومت له ځنډه پرته جدي اقدامات ونه کړي نو دلته به لوی ناورین رامنځته سي. په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استازي عبیدالله برګزی وای چې حکومت هغه شان چې لازم و ورزګان ته پاملرنه نه ده کړې.
تر دا دمه چې تاسو سره خبرې کوم هیڅ نوه بهبود نه دی راغلی، نه ساحه د دښمن څخه تصفیه شوې ده، نه یو د سجمي عملیات شوي دي، ټولې لارې ورباندې بندې دي، یو لیتر غوړي، یو لیتر تیل، یو ګونی بوجي وړه، هیڅ شی نه پیدا کیږي. د خلکو ناموس، ازادي، استقلال ټول هر لحظه په خطر کې دي.
د ولسي جرګې شمیر غړو هم د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د ورزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده، او په دې برخه کې د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. بلخوا د ورزګان د سیمه چارواکو په خبره اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او اسلوال طالبان ترمنځ د ترینکور شرطه څیرمه او ولسوالیو کې جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد ردمنیش وایي افغان ځواکونه ژمن دي چې د ورزګان د خلکو امنیت وساتي.
موږ خپل ټول چمتووالی نیولې د ترینکور په ښار کې یو مضبوط کمربند لرو، او د کمربند هاخوا کوماندوګان او همدارنګ خاص قطعات عملیات روانه دي.
ورسته له هغه چې د ورزګان مرکز ترنکور ځینې امنیتي پوستې د وسلوال طالبانو لاس ته ورغلې، د کورنۍ چارو وزارت د دغه ولایت امنیه کومندان او د امنیت امیر له دندې ګوښه کړل. لابل لوري د پوځي چارو افغان کارپو اتیکولا مرخیل وایي وسلوال مخالفان له پوځي منرونه په ګټه اخیستنې هڅه کوي چې پر ځینو ځایونو فشارونه زیات کړي. هغه زیاته کړه که چیرې حکومت غواړي چې ارزګان او نور ولایتونه د دښمن له فشار څخه خوندي کړي، باید له بهرنۍ ځواکونو مرسته وغواړي او پر هغوی هوایي حملې زیاتې کړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، ارزګان.
په راپور کې مو په ولسی جرګه کې د ارزګان د خلکو د استازو له قوله د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه واورېده، خو د ارزګان لپاره نوی ټاکل شوی سرپرست امنیه قمندان ډاډ ورکوي چې تازه دمه امنیتي ځواکونه ترینکور ته رسېدلي. نه یوازې دا ځواکونه به د ترینکوټ امنیت وساتي، بلکې شاوخوا سیمې به هم تصفیه کړي. سید آغا ثاقب دا خبره له سهیلا حسرت نظیمي سره په دې مرکه کې وکړه.
د پولیسو یو تعداد پوسټو خبرنشینی کړې وه. د دا یو وضعیت د مهار دپاره د کابل او د کندهار او د افغانستان مختلفو نقطو څخه تازه دم قوتونه دلته راګیر شوي دي، او په همدې ترڅ کې د یو هیات په راس کې او د جناب رئیس الحکام دستر د رئیس سره یو ځای موږ ترینکوټ ښار ته راغلو. اوس الحمدلله د ترینکوټ ښار وضعیت نورمال دی. د ترینکوټ په شاوخوا باندې امنیتي کمربند ایجاد شوی دی، څه مشکل په دې مورد کې نشته. دی
د قندهار ترینکوټ لاره ولې د پوځیانو په مخ تړلې ده؟
دلته یو تعداد پوستې وې چې هغه متاسفانه یا د دښمن فشار په اساس باندې وې، ځینې ځینې تفاهماتو په اساس باندې خوشي شوي دي چې اوس هلته دښمن ځینې ستونزې ایجادوي. نو د دغې یو مهمه انتقه ده چې د ګیسي او د فولیکوټ ترمنځ د پوستې چې هغه خوشي شوي دي، دا د دوهره نیولو لپاره دغه مشکل پیدا شوی دی چې امید لرو انشاءالله د الله په نصرت به د ستونزې حل شي.
ویل کېږي چې طالبان د شپې د خوا په پوستو باندې بریدونه کوي، او د ورځې له خوا دغه بریدونه بیا لږ وي. دا تر کومه ځایه رښتیا او سمه ده؟
کله نا کله د شپې له خوا بریدونه په پوستو باندې شته دي، خو کاملا زموږ د قواوو سره د هوایي او د تیرسته شته، او هغه کشفي تیارې چې په هر وخت کې دښمن لیدلی شي او ځمکني قواوو ته د هغې دغه بریدو ورکوي، هغه په سلیزي ساته د ترینکوټ په هوا کې شته دی، او د ارزګان په هوا کې کله نا کله دښمن دی د دغه د مچلته انداختونه یا حملې دي. ولې دا حملې دومره شدید نه دي چې د هغې دپاره تشویش پیدا شي او یا خدای نخواسته زموږ پوستو ته شکست ورکړي.
دغه کشفي الوتکه چې تاسو ویل د ارزګان پر سر تابېږي، دوی تر څومره کشف کړی دي چې طالبان اوس په کوم کمیت د ارزګان په شاوخوا ولسوالیو کې دي؟
په دې شک نشته چې په لومړي سر کې د طالبانو کمیت په یو څه نښه دلته ډېر و، چې هغه وخت دی تجمي عملات لرودل. ولې اوس دغه حملې مهار شوي دي؟ ما مخکې مازدکړو چې زموږ سره د هوایي قواوو او د توپچي او زمیني قواوو ټولې مرستې شته، د ترنکور ښار ته مختلف قوال خصوصا کاندوی او خاص قطعات د پولیسو او د اردو په کافي اندازه رسیدلی دي.
د اورزګان نوی سرپرست امنیت قمندان سید آغا ثاقب چې د اورزګان خلکو ته د امنیت ټینګولو ډاډ ورکو. د اورزګان په اړه څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لري د اوریدونکو له لوري راستول شوي دي. نقیب الله بارکزی له کندهار ولایت لیکي وای باید هلمند او اورزګان ته جدي پاملرنه وشي که پاملرنه ونشي کندهار به حمله ګواښ سره مخامخ شي. سراج الدین له اورزګان لیکي د اورزګان د ټولو ولسوالیو لارې بندې دي او یو شمېر ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ دي. بشیر جان فرهادی له خاص اورزګان لیکي د ترین کوټ او خاص اورزګان لوی لار او د خاص اورزګان بازار تقریبا یو نیم کال کېږي بند دی. زه له حکومت غواړم چې دا ولسوالۍ تصفیه کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12 پښنوي او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. په جرمنی کې میشتو افغانانو او دغه هیواد ته یو شمېر تازه ورغلیو افغان پناه غوښتونکو پرون شنبه په هامبورګ ښار کې لاریون وکړه او د اعتراض په دود بیرغونه پورته کړل. دوی غوښتنه کوله چې افغان کډوال دی له دې هیواد او اروپا څخه بیرته افغانستان ته نه لیږل کیږي. د دې موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د جرمنی د هامبورګ په ښار کې په سلګونو تن افغان کډوالو د شنبه په ورځ د دوی د ستنولو پر ضد لاریون وکړ. د دغه لاریون د سمنوالو څخه یو تن جاوید دوستان بیګاش په د ازادۍ راډیو ته په تلیفوني خبرو کې د لاریون مخه لاروښانه کړه. د وویل زمونږ اعتراض د هغې هوکرلیک په خاطر و چې د افغانستان د دولت او جرمني ترمنځ لاسلیک شوی او یا به لاسلیک شي. د دغه لاریون مخه له دغه هوکرلیک او د افغان کډوالو له ستنولو سره د مخالفت اعلان و. دوستان وویل د هغه امر له مخې چې پولیس دوی ته ورکړي په دې لاریون کې 1200 تنو برخه اخیسته و. د جرمني له حکومت څخه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د د په وینا له تبعیض ډک چلند ونه کړي.
حرف ما ایز که هیچ بازگشتی تا طالبانای به افغانستان
زمون خبر داده چې په خپل خوخه هیڅ ستنیدنه نشته او هیڅ افغان کډوال باید بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. هر هغه هوکرلیک او پریکرلیک چې د افغانستان دولت او جرمني او یا نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ وشي مونږ یې نه منو او پر ضد یې دریږو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت وایي چې له اروپا نه د افغان کډوالو د راستنیدو په باب د اروپایي ټولنې سره په یو ګډ سند کار کوي. دغه وزارت مطبوعاتي مشاور حفیظ میاخیل د اسمبلې په اتمه ویلو چې دغه سند به د بروکسل په ناسته کې لاسلیک شي.
دې سند هنوز نهایی نشده و ما روی دې سند کار
دی. وی دغه سند تر اوسه ورسته شوی نه دی. موږ له جرمني، فنلند او اروپאי ټولنې سره په ګډه پر دغه سند کار کوو او بیا به دغه سند د بروکسل د ناسته له کوربه هیوادونو سره په بروکسل کې لاسلیک شي.
د افغانستان په باب د بروکسل غونډه به د اکتوبر د میاشتې په 4 او 5 نیټه جوړ شي. په دې ترڅ کې د اتریش په پلازمینه د ویانا په ښار کې په اروپا کې د کډوالو د بحران په باب د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډه پرون په غیر رسمي ډول جوړه شوه. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وروسته له غونډې خبریالان ته وویل د دوی اصلي موخه اروپا ته په غیر قانوني ډول د کډوالو د بهیر درول دي. د جرمني د دی پی ا خبري اژانس د خبر لمخې دی ویلي دي د هغو کډوالو د بیرته ستنېدو پروسه باید پیاوړې شي چې پناه غوښتنه یې نه منل کیږي. مرکل دغه راز خبریالانو ته ویلي له درېمو هیوادونو سره د توافق لاسته راوړل په تیره د افریقا د شمال له هیوادونو او دغه راز له افغانستان او پاکستان سره اړین دي.
و مې ورېدل چې په جرمني کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو مظاهره کړې ده او ویلي دي چې دوی دې له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو په زوره نه ایستل کیږي. د ولسي جرګې ځینو غړیو بیا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت انتقاد کړی دی چې له هغو کډوالو سره یې لازمه مرسته نه ده کړې چې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته راغلی دي. ویل کیږي چې له پاکستان تر 200,000 زیات افغان پناه غوښتونکي په لنډ وخت کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ولسي جرګې د کډوالو د کمیسیون یو غړي ازادي راډیو ته ویل هغه افغان کډوال چې له پاکستان راستانه شوي له ناوړه حالت سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان ځدران په راپور کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ په برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ناکام بولی وای. سره له دې چې کلونه وړاندې د کډوالو وزارت په دې پوهېده چې کډوال بیرته هیواد ته راستنیږي خو پلان یې ورته نه دی نیولی. د کوچیانو قبایلو او کډوالو د کمیسیون غړي محمد نذیر احمد زی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تر اوسه راستنه شویو کډوالو ته لومړنۍ مرستې او د اوسېدو ځایونه نه دي برابر کړي.
د اسانتیاو برابرولو په خاطر باندې ناکام ده. وزارت د مهاجرینو بدبختانه به ووایم چې حتی هغه کمیسیون ونه شو کولی چې یو ورځ راوغواړي او د خپل مشکلات هغوی سره شریک کړي. اوس مهاجرین واقعا له مشکلاتو سره مواجه دي. دوی راځي اکثر په ننګرهار کې اوس په دښتو کې اړولي دي.
هغه وایي سره له دې چې دغه وزارت ته دنده سپارل شوې وه چې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي خو لیدل کېږي چې کډوال لا هم د ځای د نشتوالي تر څنګ له لومړنیو مرستو بې برخې دي. د ښاغلي احمد زی په وینا د افغان کډوالو ستونزو ته سیدو په خاطر ولس مشر غنی نږدې 350 میلیونه ډالر بودیجه برابر کړي چې د یو موظف کمیسون لپاره به اولګول شي. د کډوالو ورستندونکو چارو وزارت معلوماتو لمخې هر ورځ په نسبی ډول 15,000 کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستنیږي چې د کال له پیل راهیسې تر دې مهاله نږدې 250,000 کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستنه شوي کډوال وایي چې افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دوی له حکومت څخه غواړي چې د دوی د سرپناه ستونزه حل کړي. دوه راستنه شوي کډوال خدای داد او عبدالکریم وای
هغه پردې وطن چې هر چا راکې ځای خو د کیم د پاره راکې نو وس د خپل وطن دی بای چې دا خو په تور سترګو بای چې دا خبر ولې سترګې دی جاړي بل خان دی بای چې ځای راکې
دولت ته خو نو چې دلته مشته ځای راکې نو بالا خپل ته چې خلم ولا کا پات شي ګرد راځي.
په همدې حال کې د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په داسې یو پلان کار کوي چې لامل کې دوه سره به د کډوالو ستونزې هواري شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر د دې وزارت سره په همغږي د کډوالو سره نغدي مرستې کوي او په نږدې راتلونکي کې به د کډوالو د سرپناه ستونزه هم حل شي. دی وایي کوم کسان چې د کډوالۍ کارتونه لري او بیرته هیواد ته راستنیږي د وزارت په همغږۍ له دوی سره دوی نه سیار له لارې مرسته کیږي او د کس په سر $400 ورکول کیږي. له دې ډیر څه د وزارت له وسه پورته دي. د هغه په وینا 80% هغه کډوال چې لاغوی سره د یونیچ سیار له خوا مرسته نه کیږي هغوی د کډوالو وزارت په پلان کې شامل دي چې دا پروسه به په نږدې وخت کې له ننګرهاره پیل شي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد زی له حکومت غواړي چې د کډوالو ستونزې د بروکسل په کانفرنس کې هم مطرح کړي او له نړیوالو وغواړي هغه بودیجه چې پخوا د افغان کډوالو په نوم ایران او پاکستان ته ورکول کېده له دې وروسته د افغان حکومت له لارې ولګول شي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د افغانستان د مالی وزیر او په افغانستان کې د آسیایي پراختیا بانک د مشر ترمنځ د سالنګ تونل د بیا رغولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د مالی وزارت وایند ازادي رادیو ته ویل د سالنګ تونل په بیا رغېدو نشتې 2.2 میلیون ډالر لګښت راځي. د دې موضوع په اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د سالنګ تونل د بیا رغولو د مالی لګښت تفاهم لیک د شنبې په ورځ د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او په افغانستان کې د آسیا پراختیا بانک مشر ټام پنیلا ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مسائل تدارکاتی
شروع شده. تدارکاتی چاری پیل شوی دی او له 2018 تر 2019 یعنی دو کلونو پوری دی چې له هغه وروسته څلور نور کلون لپاره دی چې دا به وروسته کیږي او مطالعاتو په برخه کې کارونه کیږي. خو تدارکاتی چاری تر کار لاندې دی او د 2018 کال جنوري څخه عملاً تطبیق پیلېږي.
خغلی عبدالرحیم زی ویل چې د دغه پروژې مجموعي لګښت نږدې 2.2 میلیون ډالر دی چې 15.29 میلیونه د جاپان او پاتې نورې د آسیا پراختیا بانک لخوا ورکول کیږي او د حکومت لخوا به ولګول شي. د سالنګ تونل چې د افغانستان شمالي ولایتونو له پایتخت کابل سره نښلوي 50 کاله وړاندې د پخواني شوروي اتحاد په مالی مرسته جوړ شوی. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د آسیا پرختی بانک له 14 کلونو را پدې خو په افغانستان کې د سړکونو او هوایي ډګرونو په جوړولو 2.2 میلیارد ډالر لګولی دي. په عین حال کې د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسون یو شمېر غړي وایي چې دا ځل باید د سالنګ تونل د بیا رغولو چارې د متخصصو کسانو لخوا طرحه او له باکیفیت موادو څخه کار واخیستل شي. د دغه کمیسون یو غړي انجینر صاحب خان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر کې هم 3 ځله د سالنګ لویه لاره رغول شوې، خو په وینا چې د بیکیفیت موادو د کاریدو له وجې دغه لاره بیا تخریب شوې ده.
د سالنګ سرکونه واقعا د زمي په حالت کې په ډیر بد حالت کې قرار لري او ډیر جدي ترمیم ته ضرورت لري. او 2 ځله مخکې هم د سالنګ تونل ترمیم سه پلي کسانم کمزوري وو، موادم کمزوري وو. یو کال په جریان کې دننه کوم چینونه چې موټر استعمالوي یغو هم شدیده ضربه وارده کړله او د تونل حالت نور هم خراب کړ. نو په موږ جدي توقع دا کوو چې باید د روسانو هغه نقشه چې روسانو تطبیق کړې وه یا هماغه نقشه په هماغه رقم سره ډیزاین شي.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د سالنګ لویه لاره منځنی آسیا ته د ترانزیت له درکه مهمه ده او د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه په بنگلاديش کې لومړنۍ یو ورځنۍ مسابقه وکړي. د دې مسابقې په اړه ځینو اوریدونکو نظرونه راستولې دي. په یو کې یو هم بهدود الله دی چې له کونړ لیکي وایي زما په نظر افغانستان کرکټ بورډ چې کومه لوبډله برابره کړې ده، البته د بنگلاديش په مقابل کې مناسبه لوبډله نه ده. دی وایي چې په دې کې معیار په نظر کې نه دی نیول شوی. بل اوریدونکي اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلی وای د کرکټ ملي لوبډلې ته دی ټوله خلک دعا وکړي. او اوس په هم نوریاس نوری درته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلی.
لانګوار ژورنال خبرونه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو مطلب تر دې سره لیکلاندې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان هغه ساحه چې طالبان پرې کنټرول لري د نفوسو په سلو کې لسو ته راټیټوي خپور کړی. او د پیل په کرښو کې لیکي طالبان او متحد سخت دریزې ډلې د افغانستان د نفوسو د ساحې په سلو کې پر لسو کنټرول لري او 40% نور ساحه د تناقض یا پوښتنې وړ ده. دا خبره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناتو په مشرۍ د قاتم ملاتړ له ماموریت مشر جنرال جان نیکلسن د جمعې په ورځ په پینتاګون کې خبر اعلان ته وکړه. نیکلسن د طالبانو تر کنټرول یا نفوذ لاندې د په سلو کې دیش ساحې په اړه وویل دا چې طالبان یوازې د افغانستان پر لرې پرتو سیمو کنټرول لري دا مثبت پرمختګ دی. د لانګ وار ژورنال په لیکنه جنرال نیکلسن وویل دوی په دې باور دي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد د نفوسو پر ډېرې یعنی په سلو کې پر اویا برخې بشپړ کنټرول لري او د دښمن تر ولکې لاندې د نفوسو ساحه په سلو کې لاس ده. لانګ وار ژورنال خبرونه وړاندې لیکي جنرال نیکلسن لوی نفوس لرونکو مرکزونو ته په پام سره چې د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او طالبان یوازې په تیر بیا پر لرې پرتو سیمو واکمن دي دا یو مثبت پرمختګ یادوي او وایي پر دغې برخې د طالبانو واکمني د دې هیواد پر راتلونکي دومره زیات اغیز نه لري. خو د خبرونې په لیکنه طالبان له همدغو لرې پرتو سیمو په استفادې خپل مالی منابع زیاتوي، نویو کسانو ته د جګړې روزنه ورکوي او د خلکو پر ګڼ میشتو ښاري سیمو حمله کوي. د خبرونې په وینا پر دې سربیره په همدغو د طالبانو تر ولکې لاندې لرې پرتو سیمو کې د طالبانو ملاتړو ډلو لکه القاعده ته هم د دې زمینه برابرېږي چې د روزنې کمپونه او د فعالیت مرکزونه ایجاد کړي. د لانګ وار ژورنال په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان په دې وروستیو کې د کندوز، هلمند او اورزګان ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو او د نیول کېدو د ګواښونو په اړه راپورونه له مبالغې ډکو بلل او ادعا وکړه چې د دغو حملو په مخنیوي کې افغان امنیتي ځواکونو خپله وړتیا په ډاګه کړه. لانګ وار ژورنال خبرونه وړاندې متناقض سیمې هغه ولسوالۍ یادوي چې ښایي یوازې مرکزونه یې د حکومت په لاس کې وي او واکمني له همدې وړاندې نورو سیمو ته ډېره نه غځېږي بلکې په بشپړه توګه یا پر ډېرې برخې طالبان واکمن وي. د خبرونې په وینا طالبان هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خپلې ادارې لري، پر امنیت سربېره خلکو د ځینې خدمات رسوي او خلک په خپلو محلي محکمو کې محاکمه کوي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال خبرونې هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان د جمعې د ورځې پر هغو څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې جګړه کې داسې یو حالت ته چې هغه په ټپه درېدلی یاد کړی رسیدلی، داسې یو حالت ته چې د ده په وینا د طالبانو د نفوذ د پراخېدو مخه نیولې، خو هغوی بیا هم توانېدلي چې د دې هېواد پر ډېرې برخې کنټرول ولري. ډیجیټل ژورنال د جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په دوام لیکي چې ویلي دي افغان امنیتي ځواکونو پر روان دوبی د جګړې په فصل کې د کندوز ولایت د نیولو لپاره د طالبانو حمله په شا وتنبوله، د هلمند د کندهار د لویدیځې برخې او اورزګان امنیت ټینګ کړ. د خبرونې په لیکنه جنرال نیکلسن د غراز په افغانستان کې د داعش د سخت دریځو شمیر د 1269 تر 1300 پورې یاد کړه. ویل چې له دوی سره په سوریه کې سخت دریځي په مالی او د مشرتابه په چارو کې مرسته کوي.
ساعت 8:30 شوې. اوس هم توجه کړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان حکومت دې ډاډ ورکړي چې د قانون حاکمیت، بشري حقونه، د قربانیانو حقونه او د ښځو حقونه د سولې په ټولو خبرو او موافقو کې رعایت کیږي. د پروان والی وای په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو وعده کړی چې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره په دغه ولایت کې د مرستې رسولو پروګرام پیلوي. په کابل کې د مصر سفارت وای دغه هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو ملاتړ کوي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې د بنگلاديش په میرپور ښار کې مخامخ شي. د هند صدر اعظم نریندر مودی پاکستان د تروریزم په صادرولو تورن کړ. مودی وویل پاکستان هڅه کوي چې آسیا ته د تروریزم په خپرولو بې ثباتي رامنځته کړي. د ایټالیا د سمندري ځواک یو بیړۍ د ایران بندر عباس ته ورسېده. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د واشنگټن ایالت د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د سوریې په حلب ښار کې د پوځي وضعیت پر خرابېدو اندېښمن شوی دی. دا خبره پرون د ویاند وکړه. او د جرمني چارواکي د دغه هیواد د دوسلدروف په هوایي ډګر کې د یو جرمني د نیولو خبر ورکړي.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما، به برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید. قرار است برنامه میثاق شهروندی امروز رسما طی مراسم در ارک در آن رئیس جمهور اشرف غنی هم اشتراک خواهد کرد افتتاح شود. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته است که برنامه ملی میثاق شهروندی خدمات اساسی صحی، آموزشی، تنظیم آب، تکنولوژی زراعتی برای ترویج زراعت، راه‌های مواصلاتی روستاها و انرژی قابل تجدید به سطح قریه‌ها را عرضه می‌کند. در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در دیدار با معاون بانک جهانی در کابل گفته است که با عملی شدن برنامه میثاق شهروندی فاصله میان شهر و روستاها از میان برداشته خواهد شد. این در حال است که طی سالهای اخیر تعداد زیادی از پروژه ها از طریق برنامه همبستگی ملی در ولایات به اجرا گذاشته شدند. شما از اجرای این برنامه که گفته می شود پروژه ها در چارچوب آن به اساس خواست و تقاضای شوراهای قریه ها عملی شده تا چی اندازه راضی هستین و نظریاتتان در مورد تطبیق برنامه میثاق شهروندی چی است که چگونه باید به اجرا گذاشته شود؟ موضوع برنامه به همین مسئله اختصاص یافته. به ما به این شماره ها زنگ بزنید و نظریات خود را مطرح کنید. 0799-203-540 و 0700-822-755. من ستار فروخ با همکارم عصمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار ستار فروخ تاسو قدرمن و اوریدون کتا وویل تاکل شوه ده چه د ولسی تړون په نوم یو نوی پروگرام پیل شي. دغه پروگرام هدف داره چه د شار او کلیو ترمنس واټن کم شي. واټن البته منظور دانه دي چې د لارو فاصلې کم شي، بلکې د پرمختګ او سوکالۍ په ارتباط چې کومې پروژې دي او یا د خلکو د ژوند لپاره چې کوم کارونه په ښارونو کې شته یا شوي دي، دغه ډول په کلو کې هم وشي او د کلو اوسیدونکي هم له پرمختیایي چارو برخمن شي. مخکې تر دې د ملي پیوستون په نوم دغسې یو پروګرام په افغانستان کې روان وو، او د دغه ملي پیوستون له لارې ګڼې پروژې د خلکو په خوښه اجرا شوې. تاسو د ملي پیوستون له کارونو څومره راضي یاست؟ او پاته شو دی ولسی تړون خبره دا به وروسته معلومه شي چې دا پروګرام څومره بریالی دی. فعلا هله لرو چې تاسو د ملي پیوستون د پروژو په اړه خپل نظر څرګند کړئ. دا پروژې ځینې خلک البته چې موږ اوریدلی دي پر کله چې موږ ورسره خبرې کوو یا پیغامونه ازادي رادیو ته راغلي دي، دوی وایي چې نسبت نورو پروژو ته د ملي پیوستون پروژې بریالی وي. نو که غواړی چې په دې اړه نظر څرګند کړئ په دغه ټلیفون شمیرو سربیره چې ستار فروغ درته اعلان کړي، د افغان بي سیمه تصوات له شمیره په یاد لري، له دې طریقې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوي. او که انټرنیټ لري نو هله ده چې سکایپ به هم لري. د سکایپ پته ده radio.azadi. نو زه به د ټلیفون شمیرې نه تکراروم، څو شېبې وروسته به اعلان کړم. که چا قلم او کاغذ نه درلود تیار دي کې چې څو شېبې وروسته اعلانوم. لومړني اوریدونکو ته به نوبت ورکو.
بفرمایئ رادیو آزادی است.
لومړنی اوریدونکی تاسو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوي.
سلامت اوسئ.
ډېر خوشحاله یم چې تاسو په خبرونه کې بیا ګډون کوم.
سلامت.
ډېر خوشحاله یم چې نن د خیر سره دا مجلس او یا دا ښار د صحي جوړولو یا د ښار د پراختیا په باره کې چې دا کوم مجلس جوړېږي، زه ډېر زیات ډېر خوشحاله یم. او خدای دې وکړي چې لکه د پخوا په شان ځکه غصب نشي، او خدای وکړي چې دا غصب هم ځکه د خیر سره اول لري کې. او په دوهمه درجه کې ما یو وړاندیز درلود، صاحب کله چې ما یې پرته ځای صاحب دا د شپول بابا لاره، د شپول بابا لاره دلته دغه لاره لږ زره خرابه ده او دلته غرم ده. کله چې مونږ دغه سیاسري تور شری یا واړه ماشومان چې د دې د کټو پورته کیږي یا مریضي یا ډاکټر ته ځي، ډېر ځا په مشکلاتو باندې اخته دي صاحب. او ما سړک صاحب زمونږ دغه د مایپر شورا پیشنهاد هم کړی و چې دا سړک باید جوړ شي، او د دې سړک به په دې سړک باندې باید کار شروع شي. خو هغه د شورا رئیس او معاون هم ډېره هڅه وکړه تر کومه ځایه چې د دې دغو هغه یو څه کار هم فکر کوم پرې کړی. نو زما د کابل د شاروالۍ څخه دا هیله ده داسې ووایه چې د ښار او د کلي تر لاره به ترمنځ به دا فاصله لږ شي، فاصله باید کمه شي. نو زما دغه هیله ده چې زمونږ دغه سړک چې غره ته ختلی دی او لاره هم لري، ځکه چې زه پخپله هم نابینا یم، کله ناکله وطن ته ځم او ځینې شاشري ځینې ماشومان چې دوی مریضانې د دې غره نه ډېر په مشکلات راښکته کېږي. که مونږ ته دغه سړک جوړه کړي، لاره هم د سړک لري، دا به دولت
ډیر یو لوړ سلامت اوسه
نور مو وخت
سلامت اوسه
خو راځي
ګیمادر لوګ سلامت اوسه. نو هله د چي د ولسی تړون په چاوکاټ کې امدا سړک جوړ شي درته اوس هله لرو چې ملي پیوستون د پروژو په اړه نظر څرګند کړي.
شنوندې روی خط تلفون درم، بفرمایئ رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
وعلیکم السلام، څنګه جوړې په خیر سروان صاحب؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ له کوم ځای؟
ډېره مننه. د ډېره وخت بعد کلنیارم د کندهار د غورف لسوالي حصه سره خبرې کوم.
بله رښتیا هم له ډېره وخت وروسته قلمیار صاحب مهرباني وکئ.
ډېره مننه، څه شي څه څنګه ستاسو عمر ژوندې لره؟ نو څه غورف لسوالي چې د حکومت راغلي دی یوه د نه دښم خدای را سره وځم نور ودا کې ملي پیوستون نه ولا کې ولسوالي نه ولا کې د چې له غنیمت تاسو دا ورسنه چې دا نو څه د چاته ورسوي نو موږ د دولت ته هیله لرو چې په دانه یو لسته وي چې ارمن وګصالي ته فهم وکړي یو څه کې راته جوړ کې یو بل یو مقصد کې راته جوړ کې بل شی راته جوړ کې نو مشکل نه دي په کار ما چې یو څه راته جوړ شي موږ ما چې یو شاته تللې شي نو ولا که بازار نه ولا که شی مستسه دا غوښتنه کوي دا موږ څه
بله صاحب دا تاسو په خپل ورسوله. نو قلمیار صاحب د ملي پیوستون له پروژو راځینو، ځکه چې دوی په سیمه کې کار نده شوی.
بله، بشنویم که سایر شنونده های ما چی میگوین و چی نظریاتی در مورد چگونگی اجرای برنامه همبستگی ملی طی سالهای اخیر در افغانستان دارن. یک شنونده دیگر ما هم تماس گرفتن به برنامه. بفرمایین از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم، محمدی سمت کندوز.
علیکم السلام، بفرمایین آقای محمدی.
زنده باشین. مرحبه هم به سکی ملی سالقا به ولایت کندوز تمت محصر بود به گذایی و پر همی کسایی که مصطلح غری مسئول تشکیبی مردمان میره و هر پروژه که در آقات میشه بود اول رئیس همی شورا بود بری اون مردم اقشانه بتا و مصاحی که طالبات بری طالب آباد پردازه و متوافی بسیار کم که دولتی مصرف میشن.
بله، تشکر، نظر شما را گرفتیم. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید.
مهربانی خویسیب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سرواز محترم و تازه سلام است. همکار که سلام و آزادی رضو کارکون رو تو در نیک سلامونه.
سلامت السلام.
بشیر افغانی ما لغمان نگران است.
بله، افغان
سیب. ملی پروژه ملی پروژه کار دی کلو باندو که کهی ایس دینه که پا خدای باور که پا ما گناهگاری مکاو یا نظر پا که زوی اوزوانی مکنه زمان پا کلی که یا دیوالی و آغا سینوی و او سا کوم آیاتان براتله اغو تا به دوری پیو خوال امیان به پیو خوال او پیسی بیورتانه دیوکر دیر تلا داغا دیوال پا یو کال که پا خدای باور که که کال دوام کړی نو زبر زبر د خدای ګناګار.
لیکن ستاسو خبره په منځ کې یو پوښتنه کومه یو خبره واوري بیا خبرو ته دوام ورکړي. هغه دا ده چې د ملي پیوستون پروژې ستاسو د خپلو کلیو د مشرانو سپین ږیرو په مشوره جوړې دي، یعنی هر څه چې به دوی ورته وړاندیز وکړو هغه په مغه شي بیکار کوو. مثلا په یو ځای کې چا به څا غوښت، یو ځای کې به چا پل غوښت، نو ستاسو د خپلو مشرانو ګناه نه ده. فکر نه کوئ چې هغوی به په خپله ورسره معامله کړي وي؟ بله صاحب،
بېشکه سرواښت محترمم، دغه زمونږ کلي مشران غله دي په خدای باور که تر پرونه پورې د یوې ډوډۍ درک نه درلود. نن په ټوټیانو کې ګرځي، نن په موټرو کې ګرځي. افغانستان هم در به دره کړي، خدای خاطر وکړي. دې ته یې مور کوي، یې مه کوئ یې دې مشران ته مور کوي چې کلي کې په جنګ هم سره دا ملي وسونه دا ملي بلتونه د کلي کې بنتي پاخي مونږ رامنځته شوه. څوک وایي زه درېږم، څوک وایي دی درېږي، څوک څه وایي څوک څه وایي. نو د خدای خاطر وکړي، مه ورکوئ دا پروژې، مه ورکوئ د کلیوالو ته. که دولت راځي زمونږ ساحه ټول امن ده. که دولت کار کوي وده کوي که یې نه کوي، ریښي دي دولت بودجه پې نه خرابوي.
افغان صاحب، پیشنهاد شما چی است که حالا که حکومت برنامه جدید را روی دست دارد چیگونه این اجرا شود تا مردم رضایت داشته باشند؟ برنامه میثاق شهروندی.
محترم زوایم چې کوم کار کوي دولت کوي، په چې په خپل دولت ورته دی دولت وکي، نه چې کلیوال ته ورکی، کلیوالو مشران ته ورکی. په دې باندې زه ډیر سخه پکېږم. یو افغانستان په یو غونډې په یو غره باندې یو پول باندې زه ډیر سخه پکېږم. خو بس زه چې کوم ټیم ته کارونه ګورم، د خلکو ګورم، په خدای باور کړه چې خلکو پکې
تشکر.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان. بل اوریدونکو هم روزان معرفي کړئ.
و علیکم السلام، بفرمایید.
السلام علیکم.
سلام به شما هم، صدای شما را میشنویم. بله، بفرمایید.
بله سر، بله حق مرازی، خبری وکړئ. لکم زین خبری کوي. مهربانی کوسه.
مخکنه اوریدین ته ډېره ښه خبره وکړه، د خپل حقیقت واقعات او د سب لیدله خبره. دا ملي پیوستون نه و، دا ملي بېلتون و. دا پیسې چې راغلې هزار مزار شوې، خو د موږ په کور کې یوه پروژه د اوبو دپاره جوړه شوه، د اوبو سیستم ذخیرې ورته جوړې شوې. اوس یې ماشین ورک شوه، پایپونه اوس هم په مځکه کې پراته دي.
هغه په حاصل او دا چې د په ټول له اون شي ودا د مثلا د ورته کلسر د ورته د په شوي واسطه بل چې چاک پان پان په تاسو کې شوی هغه د غیمه پات او تاسو ته ورته شو هغه خو دا نه چې دا د خلکو مشخص خلکو د ټول خلکو د بونو ته وړه تاسو ښوون
بله یعنی تاسو هم راضی نه یست اما فکر نه کوئ چې په ټول سیمو کې بم داسې نو فکر نه کوئ چې په ټول سیمو کې به هم د ملي پیوستون پروژې ناکامې نه وي په ځینو سیمو کې به ښه نتیجه هم ورکړې وي ډېره مننه سلامت اوسئ دا خبره تاسو مخکې وکړه کور ودان سلامت اوسئ چې تماس مو ونیوو او نظر مو څرګند کړو
تماس دیگر را میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است بله
خبری وکی صاحب خبری وکی لطفا که خبری وکی است
السلام علیکم
و علیکم السلام بفرمایید
لا کوم زای خبری کوی
انا خیر شه زو سمون دلګان د هلمند ولایت
مهرباني کوی هلمند لکم یو لسوالی یا کوم زای کوم سیمی د
مرجه او لسوالی ته
ښه صاحب نو څنګه په مرجه کې د ملي پیوستون پروژې څنګه غنی
ولا اورور دل د خو د ملي په وسن پرجې خو دې په لسو جوړ له په مرجه ور سوالای کی منګر کوم تاج په انا چې ګرد په جنگو کې په نه چپاس ول مرتبونه ور سوال سروري ور واچوي
bale دا خو نو بیل مسله ده یعنی تاسو په خپل دی ملي په وسن پروژې ګټوري بولی د خپل سیمې لپاره
bale و ولې ولې ګټوري نه بولی چې راځي خپل په لاس ورته ورته دا غایو
درست
بله سلامت باشین
مننه.
از شنونده های ما تقاضا میکنیم هنگامی که تماس میگیرن جا و محل را که زنگ زدن و تماس گرفتن هم درست آدرس خود را معرفی بکنن تا روشن شود که از کجا تماس گرفتن و برنامه همبستگی ملی به نظر شنونده های ما چگونه تطبیق شده در همان ساعت. شنونده روی خط تلفن داریم بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما. بله
شروان صاحب
مهربانی کوی صاحب
با شما همکارانتان و همه شنوندگان محترم رادیو آزادی احترام خود تقدیم می داریم صاحب
تشکر سلامت باشین
ولسوالی سید آباد صاحب گپ می زنیم
بفرمایید ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک بله
ولایت میدان وردک ما صاحب پیلوت دگروال متقاعد هستیم صاحب
بفرمایید دگروال
صاحب پیاده کردن یعنی پیوستون ملی را که میگن هیچی دیدن ولسوالی سید آباد اینما روزمره صاحب اونجا لسه هست به نام لسه نسوان امروزه ما میریم صاحب اونجا وزیفه داریم صاحب هیچی دیدن نمیشه صاحب خانه ما در شخابات هست ویران دلد سرک افتی در ولسوالی اول خو ساروان صاحب هیچی دیدن چشم دیدن نمیشه بازم این برادرهای ما که بیشتر گفتم صاحب همون نظریات خدا او را ما تایید میکنیم صاحب بدون از این که دور از بعض باشه صاحب همه گی دوز هستم صاحب همی وضع که جور نمیشه صاحب کل ما دوز هستم صاحب اخفانه شوان صداقت نیست صاحب ایمانداری نیست صاحب از وجدان کار گرفته نمیشه
دگروال صاحب
این چیزا هست صاحب
بله. فکر نمیکنیم
رو خواب بشر روز براز روز براز افتیده میرم
بله دگروال صاحب ولسوالی سید آباد از ولسوالی های ناامن ولایت میدان وردک به حساب می آید فکر نمیکنین که ناامنی ها و تحرکات مخالفان مصالح دولت سبب شده که برنامه همبستگی ملی تطبیق نشود یا تطبیق شود و پروژه های بیشتر به اجرا گذاشته نشود
شما میشنوین صاحب یا میگن صاحب با اندازه ولق باشه صاحب ما روز مره صاحب میریم همون سر وظیفه داریم صاحب سر بایسیکل میریم موتورسیکل ها هم بند کرده صاحب موتورسیکل هم نیست صاحب رام یک دور میره صاحب هیچ چیزی دیده و انشالله منت برقرار صاحب این منطقه طالبان ما خوب مرزوم هستن صاحب هیچ چیز مزاحمت نداره صاحب بود اندازه که بگن و یا گفته میشه صاحب
صحیح
بله تشکر از شما
مننه چه تلفن موکو بله اردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو مهرباني. وعليكم السلام.
سلام علیکم. اسمت الله عزوله سلام تلوافی گلایت بغلان.
بفرماین شنوندی عزیز، سلام با شما هم.
سلام با شما. علیکم سلام. همین پروژه بزرگ میلیون خالداری که هست از دوشی بامیان کس نه سرگزی، چرا با چشم مردم چشم ملت خاک میپاشم؟ چرا چه وقتی ست
تماس شنونده ما متاسفانه قطع شد.
البته دوی یو تل موضوع هم دیباندی خبری کولی که دوباره کوشش وکی او تماس را سره ونیسی. پدیدی خبری وکی چی دی ملی پیوستن پروژه چی تراسه پری دوی پسیمه که اجرا شوی دی څنګه وی گتوری بولی یا کدی جزین آوردون که پشن فکر کوی چی بگتی وی؟
بله، از پروژه ها یادآوری بکنند که در چارچوب برنامه همبستگی ملی طی سالهای اخیر به اجرا گذاشته شدند. شنونده دیگری روی خط تلفن داریم، بشنویم که نظری شنونده ما در مورد این برنامه چی هست. بفرمایید.
مهربانی که ویسیم در هلمن لکم زایا در
هلمن شکرگاه شهر سخن
شاسیم. مهربانی
در ملی پیوستنی در نوی برنامه چی شروع که در پاکل در چی در بین پول چه پاپا ندا پس یه خطر بانی یه خطیه سان زخ بلا پا دی برنامه کی ما خپل شتو دبلا دی بعضی مامرین چی تسی تان دادل تو گماره لیدی اول خواهی انجنران نگی انجنران نگی بل پا دی که دا سی ما تا خپل ویل ما یو پلچک پیوروی ما چول دا پلچک خو خالی پروارا ویل ما تا پیشه رکا پلچک جوڑ پا
دا چا در تو ویل
دا
چا ویل در تا
دا
خو ګوره د ملي پیوستون د ملي پیوستون پروګرام خو شرایط داسې و چې د یوې سیمې اوسیدونکو مشرانو به فیصله کوله چې د دوی په سیمه کې څه شی جوړ شي، پل یا سړک یا ښوونځی یا استنادي دیوال یا بل شی. نو بیا به د هغوی په حضور کې دا پروژه اجرا کېدله. که چیرته د هغوی مشرانو په خپله له مامورینو سره لاس نه درلودی نو مامورینو هم داسې نه شوی کولی. که څنګه
ګوره خو مامورینو ما ته چې لار مامور اواروي ما ته چې مامور لار اواروي چې ته دغه دغه داسې وکړه خو زه هم دغسې زه هم یو دغسې یو انسان یم زه هم دغه تو دغه کوم چې زه هم دا پیشه وي دته به زر زر روپۍ زه تو وکړم ته چې پله کې ما چې 500 روپۍ دي نو پیشه ځان ته شوم دی به خارې پر واړه او د خارو سره یې جوړ کړه.
بله، نو څوک چې په خپل کلي په خپل ولس رحم نه لري نو همدا به حال وي. طبعا ډیر مننه چې تماس مونی وای کورودان بل
اړین. تماس شما ساعت 8:51 دقیقه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنین. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام. سلام. شما هم فکر کنم آقای توخی هستین.
بله، توخی صاحب.
توخی صاحب بفرمایید.
نه.
مهربانی کوی سب
د موضوع د ملي پیوستون وکړه.
بله، او ملي پیوستون پروژه څنګه وي؟
ملي پیوستون پروژه د شتي رښنه کومه پروژه یاد نه تاولات په فلسفه موږ د شنو اوریدم کوی ولا چې یاد نه راکې یاد نه کې دا خو بیل بیل نظرونه وي مګر خو ته چې مطلق مشخصه څنګه چې د کار کارونه په شي کوو په دامن لپاره راګرځو یا په خپل خرو یا بل چا ته یو انجینر ته یو چا ته ورکو دا به شا دا زموږ ګناه یا ګناه پر دولت باندې نه ولېږي کیا.
بله شه،
مطلق په خپل ما کار په شي کوو په خپل زب د بنا په صفات می کار په شي کوو چې لرویش لا کوو چې زرا وغانی زموږ د یوې پروژې د دې پروژه د څلور مشلک واکان زر افغانۍ په دې کې تقریبا یو ویشلنه پلچک ما جوړ کړل. د یو پل کله پر سر باندې درې واره رئیس روپۍ راوېښتلې په درې سره واره کې هغه کلم نو جوړ هتاه اخر د څه حالت تور شوی چې هغه د کاریګر روزي مزه ان پر کم کې کم مش دولت په غوړ از مشه مستګي ملي څاکلې او چې دوه نه مزه کاریګر وي دوه نه د بنا دی هغه مزه
متاسفانه چې د دې ټلیفون هم قطع شو. خیر، اوس په څو پیغامونو ولولو چې افغان زموږ اوریدونکو د افغان بیسیم د تاسو ته لشمیرې لارې رسولې دي.
بله، ګلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است که ما از پروژه هایی که در چارچوب برنامه همبستگی ملی در بخش های آبرسانی، باغداری، زراعت، پلو، پلچک و سرک به اجرا گذاشته شده مستفید شدیم. در حقیقت برنامه همبستگی ملی دهات را انکشاف داده و سبب بهبود زندگی مردم گردیده. اما این شنونده ما در این حال نوشته است که برنامه همبستگی ملی با فساد گسترده هم مواجه است که باید به آن توجه شود.
بله، بل اردون که لحلمند سخه اسمت الله بارکزایی لیکی و از ما پر نظر ده به ده ملی وحدت ده حکومت تر طولو دیر مواثر گامی که چیری په حقیقت که عملی شد. دو اشاره ده ولسی ترون پروژو تره. البته ده موجود موضوع ده ملی پیوستون پروژی ده. محمد ولی لزابل لیکی و ده ملی پیوستون لکاروان سخه موش نیو رازی، زکه چی ګټه ولسته ونه رسیدله او ځکه چې فساد ډیر پکې وشو. ولی جان له غزنی لیکي ملي پیوستون صحیح کار نه دی کړی په غزنی کې، خصوصا په زنخان ولسوالۍ کې. محمد فهیم ادیب له میدان وردګ څخه لیکي وایي زما په نظر د ملي پیوستون له لارې د پروژو تطبیق ډیر مهم و، خو متاسفانه چې ځینو پکې خیانت وکړ. مرام شاله ګیلان لیکي وای ملي پیوستون پروژې شیوی ګټه هم رسیدلې ده. نور احمد له کندهار لیکي موږ د ملي پیوستون له کارو څخه خوشاله یو. شورندام کلی کې زر متره شیله مشته جوړه شو چې موږ په دې خوشحاله یو.
از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیستیم با شماره 818 پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید می توانید از همین طریق برای ما پیام ارسال کنید، ما در جریان برنامه آن را می خوانیم. حالا تماس های تلفنی شنونده های ما را می گیریم. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید رادیو آزادی است، از کجا تماس گرفتین؟ بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت حضور مجری محترم و تمام رساندارکنان زحمتکش رادیو آزادی. احمد سید احدی هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم.
سلامت باشین آقای احدی، بفرمایید.
تشکر. در خصوص با پروژه های انکشافی که در چندین سال گذشته از طریق شوراهای قلعی اینا تطبیق شده، بعد بگم چون خودم در یک دفتر کار میکردم که تقریبا با 80 شورای انکشافی در سطح ولایت هرات تقریبا سر و کار داشتم، ما یکی پروژه های داشتیم که در 15 سال گذشته تطبیق شده و بعضی پروژه های داریم که امروز تطبیق میشه. در اصل یک آگاهی کامل و یک برنامه خاص وجود نداشت، یعنی آگاهی وجود نداشت که پروژه در چه بخشی اگر تطبیق بشه موثرتر برای مردم و قابل استفاده تر بود. در ابتدا پروژه به کمی مشکلات برخورد. مثلا ما در بعضی از قریضا گرفتیم از سیر شورای انکشافی، وقتی که حمام جور شد در اونجا فکر سوخت و امکانات نشده بودن و همه حمامی که جور شد متاسفانه با شکست رو بوده شد و بس مثل یک گودم از استفاده می شده. ای که اگر مکتب جور شد قبلا با خود ریاست معارف بالاتر سطح وزارت معارف و از اینها صحبت نشد که اینا پرسنل خرید، ولی اینجا در مکتب دارن که اینا مکتب جور میکنن یا نه. یا این شکل وقتی کلینیک صحیح جور شد قبلا با ریاست یا وزارت صحت عامه اینا هماهنگ نشدن که وقتی ما یک تعمیر برای کلینیک جور میکنیم پرسنل و یا امکانات صحیح یا تیم صحیح در اینجا روان میکنن یعنی. اما دفتر رفته باور باور سازی که این تجربه به وجود آمد، بعضی از پروژه ها مو وقت هم خیلی موثر بود. مثلا یکی از بهترین پروژه هایی که در سطح ولایت هرات در توی در ولسوالی ها از او استفاده شد، پاپلین دیرامو آب قابل آشامیدن بود و پل های استنادی بود، جوش ها سنکری شد و از 5 سال گذشته به این طرف چون تجارب قبلی هم وجود داشت مدام سعی کردن بیشترین پول خود در راه های استفاده بکنن که از این حد اکثر استفاده رو ببرن و اکثر سعی کردن بند ها جور بکنن، بند هایی که هم از آب از میتونستن استفاده بکنن هم از برق از میتونستن مردم مستفید بشن، جوش ها تعمیر شد و در کل وقتی که ما درباره ولایت هرات و در صحبت میکنیم خب یکی ما ولسوالی و غریجات دوردست داریم که اونا متاسفانه به خاطر مسائل امنیتی زیاد پروژه های انکشافی در از این تطبیق نشده، اما ولسوالی که امنیت نسبی یا رضایت بخش داره در از این پروژه به نفع احسن جور شده و مردم سعی کردن راه های مواصلاتی رو بکنن و پروژه های تطبیق بکنن که اکثر مردم از تنسن استفاده بکنن و در کل نتیجه مثبتی داشته.
بله. شنونده عزیز، برخی از شنونده های دیگر ما از خرد و برد و فساد اداری در برنامه همبستگی ملی حرف میزنن و شکایت دارن، شما چقدر تا چی اندازه شاهد این مسئله بودین؟
ما وقت شورای انکشاف صحبت میکنیم زیر مجموعه ریاست انکشاف دهات و در کل وزارت انکشاف دهات میاد، چون تمام پروژه معمولا در مرکز در وزارت دیزاین میشه و همون طرح و دیزاین اینج به ریاست انکشاف دهات میره و از طریق شورای انکشاف، چون بودجه به خود شورای انکشافی میره، اما شوراهای انکشافی صلاحیت امضای کانترکت یا قرارداد با همون شرکت که این پروژه رو تطبیق میکنن ندارن. این محتمل هست، اما نمیتونیم بگم در همه جا یکسان بوده، در همه جا وجود داشته یا در هیچ جا وجود نداشته. بله بوده، مثلا بعضی از پروژه های بوده به مؤسسات شرکت های داده شده که اونا اعمار بکنن با اون کیفیت و با اون کیفیت که باید جور نکردن جور نکردن، در کل وجود داشته. بله
سلامت باشید.
در من ده خبریدون که یه دیر مهمی مسئله تمشاره وقتی چه اگر داوه چه سلامت وسه چی وای جنی پروژه خلکو داسې پروژه وغوښتل چې به بیرته یغه ته دامن شوی ورکول، مثلا یو چا کلینیک وغوښتو، کلینیک ته جوړ شي، ودانی دی جوړ شي، خو دې باندې فکر نه وکړي چې ډاکټر یا فرزن پرسونل بل کوم کې جزه کې له مربوطه وزارت سره خبرې نه وکړي.
په همین ترتیب مکاتب
هم داسې یو بل شم چې ډیرو شکایت په مخ کې کلونو کې کړی دی، او مشله ازادي رادیو څخه د دوی شکایتونه خبره کړی دی. برق په ارتباط په ډیرو سیمو کې خلکو جنریټرونه غوښتل، جنریټرونه به وغوښتل چې موږ بل شی نه غواړو، صرف برېښنا غواړو. جنریټر به ورته نصب کو، جنریټر خو مصرف لري او ځای به مرته جوړ کو چې جنریټر پکې نصب شي، دا د دوی ټوله پیسې وي چې دوی ته اختصاص شوي وي. لیکن په دې فکر نه وکړي چې جنریټر ته به بیا تیل څوک ورکوي، دې ته بیا دوی په خپله هم حاضر نه ول چې پیسې سره واچوي او جنریټر ته تیل ورکړي. بنان جنریټر